گرانو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. هیله ده چې نوی کال او نوې پیړۍ مو په خوشحالۍ پیل کړي وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې له افغان وژنې لاس واخلي او روغه وکړي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر په نه اعلان شوي سفر کابل ته ورسید. ولسمشر غنی په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. ترکیه د سوریې په شمال کې پر کورد جنگیالیو تازه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیوډ آستین په نه اعلان شوي سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لیوډ آستین په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه ووځي. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوري ریاست کې د نوي لمریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویاړ کوي چې باندنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندنی قوتونو باندې حمله نه ده کړې. مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس دا راسی چی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه پر روانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلی چې په تیرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لوی شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټې شبکې چې د ترور اختناق او فساد کې د بدمرش او د ښار د امنۍ هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پر تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتاره سي او دا ترورستي شبکې د قانون نه وروسته وسپارل شوې.
امنیه قمندان وایي د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنې کې یو تن چې د شروالۍ کارکوونکی بلل سوی وجل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. قمندان وایي دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لیږدول سوی وو. د ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنوي ته لیږلې خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي
ما د کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دښنه کړپی غوښتنه کړې ده. زه د محترم ولی صاحب بلخصوص د ملي امنیت د ریاست منصبینو نظر ډېر شکرګزار یم.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تر ټولو خبره جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یو 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشې نسي د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. ترکیه پرون وخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین عیسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي. د دې څارونکو ډلې په خبره دا د سولې په سرلی تر عملیاتو وروسته لومړۍ حمله ده. ترکیې دغه پوځي عملیات د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د خپلو سوریایي متحدانو په همکارۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد د سوریې په شمال کې پیل کړی دي. د ترکیې عملیات وروسته له هغې وځنډول سول چې ترکیې له امریکا او روسیې سره تر مذاکرو وروسته پر دوو موافقو سلا وکړه. له دې سره ترکیې ته زمینه برابره سوه چې په سوریه کې دننه د خوندي ساحې په نوم شاوخوا 140 کیلومتره ساحه په خپل کنټرول کې ولري، خو د سوریې عین عیسا سیمه لا هم د کرد ځواکونو په کنټرول کې پاتې وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو وار بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکی رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل شوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس سخته سوې ده. د بدسل کې د چې صدر اعظم څو ورځې مخکې د کورونا ضد واکسین لومړی ستن لګولې و چې د روغتیا وزارت او نورو چارواکو په حواله پوره نو واکسین سوی. د صدر اعظم ځانګړي روغتیایي سلاکار فیصل سلطان په یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان ځان په کور کې له نورو جلا کړی دی. ښاغلی سلطان ویلي د صدر اعظم د میرمنې او د صدر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د دوو نورو لوړ رتبه چارواکو ټیسټ هم مثبت ختلی دی. صدر اعظم عمران خان تیره پنجشنبه د سینوفارم په نوم کورونا ضد واکسین لګولی و چې تر اوسه په پاکستان کې یوازنی لګول کېدونکی واکسین دی. چین په فبروري میاشت کې پاکستان ته د دغه واکسین 15,000 ډوز مرسته وکړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چا مشروعیت در ترکرنس ده افغان اولاد و وزنی پل ورو پل خور پل خور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردکې د خپل سر او ملیشو د قمندان علي پور پر ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دریږي سږ کال به مځکې شاړې پاتې شي. په کندهار کې نامنیو د نوي کال پر خوښیو سیوری غوړولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنگونه دي، مړي دي، بمان دي، لکه درګه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل 0.5 سپه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ارګ کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو وژلو ویاړي، خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاوه، خو زیاتې کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله ښیي چې په نوي مریض کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ترې اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 مریض کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده. داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د روانې جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد ووزنی پل ورو پل خور خپل کور ته باکړي. بسته راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بد.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو هم غږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کیدل د روانې جګړې د پای لپاره یوه حل لار ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
هیله مند یم چې نوی کال به سولې، ورورګلوۍ او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامنې او ورانۍ تکرار نشي.
میرمن غنی نوی کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلي په څیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوي لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبره یې په دې برخه کې به څه کال د یو شمېر لویو بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ارګ کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوي بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې په جوړشو مراسمو کې وکړې. د نوروز جشن او د نوي کال مراسم د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې په بیلوبیلو ډولونو لمانځل کیږي، سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په یو متفاوت ډول لمانځل کیږي. خو په بلخ کې چې د نوروز ټاټوبی دی، د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د 1400 لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون په شاندارو مراسمو کې جوړ شو. 1400 لمریز کال ته په ټول هیواد کې مختلف نظرونه شته. نور حال په دې راپور کې
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1400 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغو مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1999 لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله. خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پلي شي. هغه وویل
هیله لرم چې د نوې پیړۍ په پایلیدو سره په هیواد کې یوه نوې صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وویسته، وبژل شو او هر چا ته ملاس اوخت شو. خو اوس د بیا رغونې او نړیدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمی همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته د له افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابله تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهار ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله مند دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. درویش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دای پاړه داسې وایي:
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي. همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دای سره له دې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د تروریستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل:
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په دیالسه نه نوی کاله جنگ و جدل و تاریخ ډیره و او زه غواړم چې صلح راشي نوی کال کې. او نوی کال ټول خلک ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي، د آدم کشي، د مړه، د څنګه ورکوي. د امنیتي ځواکونه نه غواړو چې د امنیت ټیم ونیسي، لږ کوشش وکړي د همتاران ورک شي.
ځینې افغانان په 1400 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. لا دې ټولو سره سره د 1400 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کورونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونل مانزل شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغنی علیپور پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علیپور نږدې 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې د کپ 28مه د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لخوا وبشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو 9 تنه منصوبین وغوښتل شول. نور جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته د ځایي قمندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تېره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیاتی را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخاذی و همچنان پست‌های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده ساکونو لخوا ده علیپور او نورو غیر مسئول و وصلوالو پا براندی پیل شول ده دوی دول استانه وشل شوی او شپش نوری تپیندی. امنیتی او دفاعی زواکونو حدسه کوی ده ولسوالی تا بیت امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان ونویل چې د عملیات په ترسه وخت دوام وکړي، خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې علیپور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د ده په خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارولو کې دی له بیړې کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکور شوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د دې کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسوال سان د مقاومت ځواکونه بلل او ویل چې د بیا عدالتي پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بلل چې د جمعې پر ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته د خپلو دوی ته شرایط برابر کړي چې بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه امله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینوارو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، زخمي به سي او به لګېږي. څه سي سرمایه د ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم ده چې د دې ځمکه خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوس اوسو که نه، خدا راسي چې ګدۍ ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی، او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده، دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو اندا ماما د فروټو کې ماونه سره سی بیل وکما دوه مرلیکا د هغه پیسې مې باندې تاوان شو. بهتره مونږ دولت نه هم طالبان نه غواړو سه یو صلح یو رامي غواړو سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندز سیمایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي، خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطرحه باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنه شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دوی د عاید همغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري، دوی په خپله سیمه کې وکولی شي ترڅو د بازګرۍ ته، خپلو بڼوالۍ ته، همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي، ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک یې غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې نامنویو د نوي کال پر لمانځلو سیوری غوړولی. د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا زیارت، د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلې بند، د ارغنداب ولسوالۍ د سردې باغ او د بابا ولي زیارت هغه سیمې دي چې سږ کال د نامنویو له وجې له میلهوالو خالي دي. په دې اړه پام وکړئ. ډېر راپورته
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه غزارت کې پورته کېدل. میله وال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او د رنخت تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. سږ کال د نامنوی په وجه نه یوازې د شاه آغا زیارت بلکې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردې باغ او بابا ولي زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلي په دې ورځو کې د میله والو خالي دي. د کندهار اوسیدونکی اختر محمد وایي د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسي کولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بومان دي، لږه درګه ده ور په جال کې به نو څوک ولمانځي؟ د ښار خلک به ولمانځي، هغه هم په مات سره نو څنګه ولمنځ په جټکانو چلته خبر شو ارغنداب کې وز مړس ولا وز را باس ولا د دوی میا شکیج مل تر وتل دغه سړک ما کډی نه دلدل چار ورځ پنځه شپږ موټر د کډو را تیریږي نو دا عمر سات خو شاغه تکلل دالیا تکلل او مزار تکلل نه په دالیا په شار کې شاو خای نو مين ته اوس به وی نو مين ما سبا ګرځم مې له ځینه باندې که سرکاري باغ دی که دالاده ده که بابا صاحب ټول باندې جنگونه دي څوک نشکلل
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بل اوسیدونکی وایي په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او ناامنیو له امله زړه نه ښه کوي
ارغنداو کې جنگونه جي لارې کابل لوی لارې هم دغه خلک مزار شریف ته تلل پر هغه لارې هم جنگونه جي مې سړکانو ګرمه نه پټه کړې جي نو امن نشته خو خلک ارغنداو ته تلل اوس په ارغنداو کې ټول ته معلومه ده چې جنگونه جي نورود اغاړه وګره شناوه دی وکړه اوره ملک ولدالیه تکله په دله کې اوس اوره طالبان جنگونه جه دینس کول شاول کوټ کې لا هم نس ګرځدلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایسوک نه غواړي چې امن ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په ځکه خاطر زړه نشه کې شو ملک وکي
په تیر کلونو کې بد نارینه وتر څنګه شې هم د نیو کال په لمړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی ته تللی او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې د کندهار دوی اوسیدونکي انادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي
اوس په نامني ډیرې دي نه هم نس کولای چې په ځات توګه وزر ولاړ سي نو شوز هم ډېر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا ستاسو د نور د میلې ځای نه باندې نو کولای سم موږ داسې عینو مني ته داسې ځای ته ولاړ سو یعنی خپل خپلوانو کره ولاړ سو خپل په کور کې جشن جوړ کو نور دوستان مشکل راز یعنی هیڅ کله چې دا فرصت ترلاسه ورنه کړي د خوشحالي او د زیوالي فرصت ترلاسه ورنه کړي
د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات سره مشکلاتو ته زیات سره په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سره ځکه چې مرکې به چهارشنبه دغه اول سال میله کې به تللې بابا صاحب ته دغه څه وروسته اوس موږ کولای سو دغه میله په کور کې هم جوړه کړو هم همدغه څه ولمنځ
د کندهار چارواکي هم نه چې نامنیو د نوي کال د لمانځنې مراسم کمرنګ کړي دي د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال اجي اغلالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقه شریفي په زیارت کې ترسره کیږي
خرقه شریفي په زیارت کې جنډي پورته کوو سږ کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداو یا د خرقه ولسوالۍ ته رسیدګي نسوي کېدلې د خلکو د امنیت له خاطر نو د کندهار ولایت مو انتخاب
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اردو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړي کړې و تر څو د نوي کال جشن پکې ولمانځل شي ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې سونو به حلالول دیګونه به په خولا او تر لس ورځې پورې به ایمیل یې کولې
وی ہری خواته د ګلانو ننداری پروتن وی ہری خواته د ګلانو ننداری پروتن ګور نارای دی شایسته کړي ننګ هار په ګلو ګور نارای دی شایسته کړي
د پیړی هلی
سلام ده ورسنه لیپټر کې کندهار شهري شونځي د اوسیدونکو د جملې څخه يم زه په تیر لسیزه کې چې زما لپاره د ټولو ښه خاطرې هم مستعبد خاطرې هم ښه خاطرې مهم ډېرې تیر کړې د هیواد لپاره زموږ د ټولو زما لپاره خوشحالي خبره دا و چې د هیواد هغه تیر اختر کې د اوربند وسو چې د زما لپاره چې زه ستوي او مدرسه د سولې هغه اختر موږ نو تیر کړی تل په جګړو کې تیر کړی وو دغه څخه ورسره په مکتب ته راځم د مکتب مکتب دوره څخه هم ښه خاطرې لرم. ته ټول ښه خاطرې مې هم داده چې په مکتب کې ما سره د دویم درجه ویاړ په برخه سو او د ځمال لپاره د ژوند تر ټولو خوشاله خاطره وه. نه یوازې چې د کورنۍ فامیل لخوا څخه تشویق شوم، بلکې د ادارې لخوا څخه هم تشویق شوم ترڅو نور هم کار وکړم. دغه څخه وروسته بس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه کومه کمیټه چې موږ جوړ کړه، همداسې د کتابتون په کمیټه کې هم برخه وال هم برخه راکول سو ترڅو مکتب ته کار وکړم. او بل موږ د راتلونکي کال کې چې غواړم د هیواد لپاره کار وکړم، خپل کورنۍ لپاره کار وکړم، د خوښې هغه زده کړې چې نور زه فارغېږم د دولسم سنف څخه، نو د خوښې هغه پوهنځي چې مې دغه ژورنالیزم دی، غواړم د ژورنالیزم په مسله کې د ښځو